د نن ورځې د اهم خبرونو سرټکی په اسرائیل د ایران بریټ نړیوال خبرګون د نړۍ د وسترو سنتي هیوادونو ډلې جی 7 او یورپی یونین د بریټ غندره او د شخړې د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه کړې د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن په دې لړ کې په سعودي ترکی مصر او اردن کې د خپل سیالانو سره په ټلیفون رابطه کړې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټریش خبرداري کړې منځنۍ ختیز او نړۍ نور جنگونه نشي زغملي او غږ یې کړې دا وخت چې د جنگ د غاړې نه پشا شي دا ورستو له هغه چې اسرائیل د سلامتی کونسل نه غوښتنه کړې د ایران پالداران انقلاب ځواک دی ترهګر وګرځوي او ایران د نورو حملو په صورت کې د بیا لا نورو سختو بریدونو ګواښ کړي د نړیوالو مالیاتی ادارو آئی ایم ایف او ورلد بینک د سپرلی کلنیزې غونډې د نن په واشنگټن ڈی سی کې پیل کیږي چې تر اپریل 6 نیټې پورې به دوام ولري د نړۍ اقتصادي ماهرین او چارواکي پکې ګډون کوي د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو پلاوی هم پکې د ګډون لپاره را رسیدلی او خیبر پختونخوا کې د بارانونو په تازه لړې کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي ګڼ شمېر نور ژوبل شوي کورونه نړېدلي غرونه خویدلي چې له امله خوړونه راوتلي او لارې بندې کړې دي چارواکي وایي په بلوچستان صوبه کې هم طوفاني بارانونو لسو پنجاب کې 21 تنه وجلي د سرټکو ترڅنګ په نړۍ کې د نور پرمختیاو په اړه د رپورټونو کتلو لپاره د وی او ای ټي وسره مل اوسه هر کله درته وایو دا د وی او ای ډی وا خبري خبرونه ده نن د ګل دو شنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نهنی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو بجه شوه ده د دې خبرونه کوربه زم نو شروان کلندر د وی او ای ډی وا د خبري خبرونه دا وخت تاسو د ډی وا په ټی وی ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل نه خبرېږه ګوره خبرونه په پیل کې مو سره ټکی وورېدل زو د رپورټونو خواته خو دا چې دا وخه په نړۍ کې سروان دي د منځنۍ ختیځ تازه نړیوال حال په اسرائیل د ایران بریټ پراخه نړیوال خبرګون راپارولې اهمه پرمختیاوي روان دي ډیو مو د تازه حالاتونو خبروي د وی او ای ډیو ویب پاڼه فیسبوک یوټیوب چینل او انستګرام در سره وګوره هلته لیک شوی خبرونه او ویډیو رپورټونه موجود وي دا وخت صورتحال دا دی چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش خبرداري کړې منځنۍ ختیځ او نړۍ نور جنگونه نشي زغملي او د شخړې په خواوې غږ کړي دا وخت دی چې د جنگ د غاړې نه پشا شي اسرائیل د سلامتی کونسل نه غوښتنه کړې د ایران پاسداران انقلاب ځواک دی ترهګر وګرځوي او ایران د نورو حملو په صورت کې د بیا لا نورو سختو بریدونو ګواښ کړي د دې ترڅنګ د نړۍ د وسترو سنتي هیوادونو ډلې جی 7 او یورپی یونین د برید غندنه او د شخړې د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه کړي د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن په دې لړ کې په سعودي ترکی مصر او اردن کې د خپل سیالانو سره په ټلیفون رابطه کړې دي دا روستي تازه حال د منځنۍ ختیځ پاړه په دې اړه رپورټونه وسړنه هم لرو د ډیوا خبرونو سره ملوشه اولنې رپورت امریکا او اسرائیل ویل دوی د ایران هوایی بریدونه ناکام کړی دي چې پکې د تیر خالی په ورځ د سل بالستیک میزایلونو ترڅنګ ته 300 زیاتې وسلې کارول شوې دي خو د بریدونو ورسته دا پوښتنه راپورته شوې دي چې آیا د شپږو میاشتو راهیسې د روانې شخړې به وړاندې کیږي او آیا دا شخړه به په منځنۍ ختیځ کې د نورو سیمو ته چرته ونغځيږي د وایټ هاوس لپاره د وایس اف امریکا خبریالې انیتا پاول رپورټ درته په د ډیوا همکارا ماوشتیل وړاندې کوي
وایټ هاوس د اتوار په ورځ په اسرائیل باندې د ایران بریډ یو ناکامي وبلله په اسرائیل د ایران مشتل شوی 99% دوخندي هدف ته د رسیدو مخکې ودرول شوې دي د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ د مشرانو سره په ټلیفون غونډو کې ساتونه تیر کړل د وایټ هاوس چارواکو هم خبريالانو ته ویلي چې واشنگټن د اسرائیل د جوابي بریډ ملاتړ نه کوي د بایدن اداري د اتوار یک شنبه پر ورځ په یو خبره ټینګار وکړو.
صدر سرګند کړ موږ د ایران سره جګړه نه غواړو.
د کسینګ چې ورځ روخانه شو د اسرائیل مشرانو هڅه وکړه چې دا برید د ایران په ضد د اتحاد لپاره سمانی لري، کوم چې د هغه وسوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اکتوبر په 1مه په اسرائیل برید وکړو.
موږ سره هم مقدا چې د ایران د دې جدي ګواخ په ضد یو ستراتیژیک اتحاد جوړ کړو چې د دې توغندو په سرونو کې د اټومي چاودیدونکو توکو د اخودل ګواخ کوي. دا کار ډیر سنگین ګواخ کېدی شي. امریکا، اسرائیل او متحدین یې د دې ګواخ پر ضد د دفاع لپاره اوګا په اوګا ولاړ دي.
تهران جمعنه کړي چې د رواني میاشتې په سر کې په دمشق کې د ایران په کنسولګری د اسرائیلو د مشکوک برید بدل واخلي، او په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د اتوار یک شنبه په ورځ دلیل ورکړو چې د کنسولګری برید د ایران خبرګون جواز لري. هغه ټینګار وکړو چې ایران د امریکا سره جنجال نه غواړي، خو خپل وینا یې په یو خبرداري سره پایته ورسوله.
په هر صورت کچرته امریکا د ایران د هغه د وګړو یا امنیت او ګټو په ضد پوځي عملیات شروع کړي، ایران به په مناسب ډول د ځواب ورکولو لپاره خپل رښتینی حق استعمال کړي.
که څه هم اسرائیلانو دا تمه لرله دا لا هم یو دردونکې شپه وه. ډیرو دا خبره وکړه.
هیڅوک نه پوهېدل چې څه تمه وکړي. ټول کور ته په انتظار وو. نو دا په مکمل توګه نوې تجربه وه، خو په اخره کې خلک ډیر آرام شول ځکه چې برید بند شوی وو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په وړاندې لوی پوښتنه داده چې اسرائیل به څنګه جواب ورکړي. د اتوار یا یک شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په موقع برتانیا او امریکا دواړو په اسرائیل د ایران برید غندنه وکړه.
برتانیا په ښکاره د اسرائیل په ضد د ایران برید غندلې چې زرګونو ملکی وګړي د مرګ ژوبلې د خطر سره مخامخ کړي. د ایران د وحشانه برید اندازا د اسرائیل په خاوره کې د ایران لخوا لومړنی نیخ په نیغه برید دی چې په ټول منځني ختیځ کې د ملکی وګړو امنیت او ثبات ته سنگین ګواښ پېښوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرټ وډویل:
"The United States condemns in the strongest terms."
امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت او د هغه د وسلوالو شریکانو لخوا د اسرائیل په حکومت برید په کلکو ټکو غندي. د ایران مقصد دا و چې په اسرائیل کې د پام وړ زیان او مرګ ژوبله رامنځته کړي. د ایران بې پروا ګامونو نه یوازې د اسرائیل وګړو ته، بلکې د اردن او عراق په ګډون په سیمه کې د ملګرو ملتونو نور غړو هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړی دی.
اسرائیل له توارې یک شنبه پر ورځ ویل چې ایران پر درې سوه شل جنگي ډرونونه او میزایل توغولي، خو د هغوی د هوایي دفاع سیستمونو د امریکا او نورو هیوادونو سره په مرسته 99% یوشتي او غورځولي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د بایدن د ملي امنیت ټیم به په سیمه کې د حالاتو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د خپل شریکانو سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. ماهو جلیل، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
او هم په دې لار کې یو بل رپورت په لومړی اپریل د دې روانه میاشتې په لومړی نیټه باندې شام په سرخار دمشق کې په د ایران په یو کنسولګری د اسرائیلي برود وروسته نړۍ تم کول چې د ایران لخوا ځوابي حمله هم وشي او دغه ته اندېښمن هم وو. د ایران دغه ځوابي برود وروسته نړیواله سیمیزه کارپوهان وای د اسرائیل لخوا کوي بل جواب ورکړ شنو د په منځني ختیځ خلیج فارس او نږدې ټوله منطقه کې فراخه جګړه چې کوم دی هغه وګزیږي او جګړه په فراخه شي او دا دغه سیمه چې کوم دی د غړ جنگ په درشل باندې ولاړ دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبريالان عثمان خان او حمید الله راکوي.
د ایران او اسرائیل ترمنځ شیډو وار یا غیر مستحکم جنگ د لسیزو راسي روان دی. خو د کال 1903 او یایم د یومي کفور روسته د ایران لخوا په اسرائیلي زمکه د لومبه برید د سیډون کوپنیس ټوله منطقه یو فراخه جګړې ته د پریباسلو توان لري. زی پوهان وایي ک د ایران او اسرائیل جګړه نور ته ودیږي، نو دې تبا د منطقي او گاونډي هیوادونو د حکومتونو او لسونو خبرګون بدل بدل وي او دا به یو بی باوره صورتحال وی.
کله هم چې داسې جګړه شو نه دا جګړه به د ایران په مفاد او د سعودي عرب مفاد په دې کې تقسیمیږي. نو که دا تقسیمیږي نو ظاهره خبره چې هغه ملکونه چې کم د سعودي عرب سره مفاد لري د امریکې په سایډ باندې هغه به هم د هغوی سره ودرېږي. کم د ایران سره مفاد لري هغه ډېر کم ملکونه دي. ما خیال دار چې هغه زه به په نش باندې حساب کړم چې هغه د ایران سره ودرېږي. نو بیا که داسې نو بیا به ظاهره خبره چې بیا به د جهاد چې دا کم مایند سیټ دی په عوامو کې دا به نور پروموټ کېږي. دا خلق چې دی د دې ځنه جهادست ریکروټمنټ وغیرہ آغاز یات یا نوی نوی تنظیمونه یا تنظیمونه چې دي او دغه طرفونو ته مخه کوي.
ځینې سیړونکي د ایران د اګام د جنگ او ویجاړې په ځای د شطرنج او چال غني. دوی دا د اسرائیل لخوا د خپل دفاعي صلاحیت د ښکار کولو او اسرائیل په ګډون نور مخالفه سیمهیز مسلمان هیوادونو پوري لری غزار کولو د قدرت خایلو په غرض یو پوره کیدونکې ګام غني.
ایران پتور یو ملک به د چا د پاره مسله نی خو د ریجنل پاور په حیثیت باندې که اگر راپورته کیږي نو بیا د پاکستان د پاره هم مسله ده، د ترکی د پاره هم مسله ده او د عربو د خلیج ملکونو د پاره هم مسله ده. نو کله اسرائیل اوس جوابی سه کوي او بیا دا جنگ خدای دې نه کی دا خوریږي نو دا جنگ به صرف بیا د اسرائیل او د ایران ترمنځ نه، پدې کې به ډیر ملکونه نه او بیا که سعودی عرب په دې جنگ کې شامل شون بیا په پا پاکستان باندې یو بل فشار دی.
اکثر غربي هیوادونه او سیړونکو په ایران اسرائیلی بریدونه ناتوان او ناکام بولي خو ځینې بیا وایي او غني چې ایران د دې برید سره خپل مرام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په ګډون د نړۍ نور هیوادونه د اسرائیل او ایران نه د زغم او صبر غوښتنه کړي. پاکستان بیا په دې خبره زور نه دی راوړلې چې غني د ایران او اسرائیل اوسنۍ شخړه د غزا د جګړې کوم اغیز دي. خو چین بیا په خپل غبرګون کې د یادو هیوادونو ترمنځ د جنگ د غزا د جګړې خپریدل بللې دي.
کوم ګورو مسلمان ملکونه تقسیم دي، تقسیم نه زیات چې دین واضح هداري شي دا د مغرب په شا باندې ولاړ دي. اسرائیل څو هم مخالفت دی ټایم کې نه کوي. ایران واغه یو ملک چې واضح ولاړ دی هغه جنگ لارې اختیار کړی ده او کدا جنگ دغه شانتي خوري کې اسرائیل وسه ټیک کوي نو دا غینه بعد به بیا نور حالات را جوړیږي. زما خیال دی حالات به داسې وي چې کم دا امریکای کم مخکنه موجودی ده په دغه ځینو کې نو هغه به دغه ملکونه هم د امریکای په شا باندې ولاړ وي.
سیډون کې وایي نه ایران او نه امریکا غواړي چې د منځنی ختیځ په تو جنگي چاپیریال کې د ایران او اسرائیل په مابین کې هم د یو بل جنگ میدان توت شي، ځکه امریکای هم اسرائیل ته د ایران په ضد د جوابي فوزي کاروایي په ترڅ کې د بي طرفه پاتې کېدو خبرداري ورکړې ده. د خپل همکار حمید الله سره عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
یو بل رپورټ هم اوس لرو د منځنی ختیځ کې روان شخړې سره تړلې. رائټرز خبری اداره وایي چې په منځنی ختیځ کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي له امله د ایشیا د ونډو بازارونه یا سټاک ایکسچینج هم غورځېدلې او د سرو زرو بیې چې کم دی هغه هم لوړې شوې دي. اقتصاد پوهان وایي که جنگ اوږدیږي نو د سره به د تیلو ترسیل هم متاثر شي او د پاکستان معیشت ته به په لویه کچه زیان ورسي او په ګرانۍ کې به هم نور اضافه وشي. نور تفصیل په د مردانه د ډیوا خبریال ریاض حسین په یو رپورټ کې راکوي.
رویټر خبری ادارې د رپورت مطابق د ایران لخوا په اسرائیل د برید وروسته په ایشیایي ونډو بازارونو کې یې خوري شوی او مارکیټونه په خطر راغلي. د رپورت مطابق جاپان یو فیصدی، د استرالیا د ونډو بازار 0.05%، هانګ کانګ سټاک مارکیټ 0.35%، د سویلي کوریا، هند، سنگاپور او بنگلاديش سټاک مارکیټونه یو فیصدی غورځېدلي. اقتصادي پوهان وایي د دې زیات اثرات د منځنی ختیځ په هیوادونو شوی
کی سٹاک مارکیٹس میں ہم نے بہت بڑی گراوٹ دیکھی، خاص طور پہ میڈل ایسٹ کی اگر بات کریں گے، سعودی عربیہ، یو اے ای، اور یمن کی اسٹاک مارکیٹ بالکل کریش کر گئی ہیں. ساتھ ہی آج جب صبح کاروبار کا آغاز ہوا تو سینسیکس 900 پوائنٹ سے زائد کی کمی دیکھ رہے ہیں. نکی جاپان کافی اسٹرانگ مارکیٹ گنی جاتی ہے لیکن اس میں بھی 300 کے قریب پوائنٹس کی کمی وٹنس کی جا رہی ہے. اوور آل سینٹیمنٹس کافی نیگیٹو سائڈ کے اوپر دیکھنے میں آ رہے ہیں اور سرمایہ کار اپنے اسٹاکس بیچنے کو ترجیح دے رہے ہیں.
رویٹر خبری ادارے ترمخہ د جنگ د اثرات لوجی د سرو زرو بی هم زیاتی شوی او د یو اونس بیا 2300 ڈالر تر رسیدلی. هم د غرنګا پنړیوال مارکیټ کې برینډ کروڈ آئل 90 ڈالر اتش پیت سنت پی بیرل تر رسیدلی. د ڈبلیو ٹی آئی بیا 1.1% اضافي ورستو 15 ڈالر او 98 سنت پی بیرل تا زیات شوی. اقتصادی پوهان وایي پاکستان هم د ضرورت زیات برخه تیل د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي او د دې اثرات به د پاکستان په اقتصاد او ګرانه پریوزی.
زمونږه فارن ریزرو کم دي نو ته تیلو قیمتونه عالمی سطح باندې سیوا شي. زمونږه هغه کې ډالر ته زیات اوزی بهر تا او دوی انده چې کومه مهنګي ده نو هغه کې د تیلو ډیر غټ اثر دی او د هغه په وجه سره زمونږ هغه کم زیاته مهنګي ده هغه کې نور هم اضافه شي. نو د تیلو قیمتونو کې اضافه او د میډل ایسټ ټینشنز چې کم دي نو په دې وجہ سره پاکستان په معیشت باندې ډیر منفی اثر پرې وته شي.
اقتصادی پوهان وایي د ایران او نورو تیل پیدا کوونکو هیوادونو د تیلو جهادونه د خلیج پارس نتیریږي نو د دې سره د خام تیلو په ترسیل اغیز امکان لري. د پوهانو په وینا د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د لګولو کار د وړاندې نه د ځنډ ښکار دی او دا معاهده هم سرته رسول ناممکن ښکاري. دوی وایي که دا جنگ اوږد شي نو د پاکستان معیشت تباه په خپلو خپو ادریدل ګران شي.
ریشیا وار کے بعد سے سنبھل نہیں پائی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ آئل پرائزز کے اوپر نظر آئے گا, کچھ کموڈیٹی پرائزز کے اوپر بھی نظر آ سکتا ہے. اگر یہ جنگ جتنی جلد ہو سکے اگر یہ سمٹ جائے یا کم ہو جائے تو نہ صرف پاکستان ایشیا بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے.
په عالمی منډه کې د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي لوجه امکان لري د اپریل د 14 نیټې یعنی سبالا پاکستان د پټرولو په بیو کې 2.5 روپے لیټر او د ډیزلو په قیمتونو کې 8 روپے لیټر اضافه وکړي. ریاض حسین, وایس اف امریکا, دیوا, مردان.
Cinema without censorship, without any challenges that we used to have during past 20 years, I don't think so. Because the Taliban, they don't believe in cinema.
Cinema is not a place where we are going to be a place where we are
going to be. I hope it's not a place where we are going to be.
ستړی مشهی زمو نظر شهید یم د افغان سینما ان ایگزایل مستند فلم جوړونکي چې لنیکه مرغه دا فلم د نیویارک فیسټیوال ټی وی او فلم جایزې ته منتخب شوی دی او هیله لرو چې دا ایوارډ وګټي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان سینما دا ډاکومنټري یا لنډ فلم د افغان سینما د لوړو او ژورو جاج اخلي. زه هیله لرم چې دا فلم به په ټولنه کې د سینما اهمیت او رول روښانه کړي او په ځانګړي توګه په افغانستان کې چیرې چې د طالبانو واکمنی دو سره یو ځل بیا پر سینما او هنر بندیزونه لګیدلې دي.
دا وی او ای ډیوا خبرونه دي. دا وی او ای ډیوا دا خبری خبرونه او ورسره ک نور د ډیوا خبرونه تاسو نه پاتې شي وینو. دا تاسو د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې, د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې او یوټیوب چینل باندې هم دا په ریکارډ شوی باندې باندې ته موجود دی ولته کتل شي. یو بل رپورٹ چې یو خو په منځنی ختیځ کې د غشخړه روانه ده. د سعودي عرب د بارانو چارو وزیر فیصل بن فرحان بن عبدالله نن د پاکستان سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې دغه تاوتریخوالی هم روان دی او نړۍ اندېښمنه کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان مطبوعات وایي چې د ایران صدر ابراهیم رئیسی به هم د اپریل په 2 اسلام آباد ته رسیږي او دا چې منځنی ختیځ کم شخړه روانه په دې باندې اسلام آباد سره دریز لري. دا ټول پښتنه کو په اسلام آباد کې د ډیو خبريال ارشد حسین ناغه به تفصیل راکوي. ارشد حسین په خیر.
ډیره مهرباني
مننه
نو شروان کې
ارشد حسین د سعودي خارجه وزیر فیصل بن فرحان آیا اسلام آباد ته رسیدلې دي او کنه پاکستان یا سعودي عرب سره ویلي چې د سفر اهداف څه دي؟
جی بالکل، نن ما خام چې دینو د پاکستان سفر باندې د غپلاوي راورسید چې د سعودي د خارجه وزیر فیصل شهزاده فیصل محمد بن عبد الله په مشرۍ کې نو په غپلاوي کې د ګنډش وزیران هم شامل دي او ورسره د اقتصادي چارو مشران هم په دغه کې شامل دي. د پاکستان د خارجه وزارت مخوا چې بیان جاری شوی دی نو هغه دا ویلی شوی دی چې د دې پلاوی سره د خبرو هدف یا د دې ایجنډا کې دا په پاکستان کې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول او د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ اقتصادي همکاري ته لاره هوارول دي. دغه تاسو به وینئ نو شروان څه کې داتاوي په یو داسې وخت کې سفر کوي چې لدې مخکې 13 هفته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د سعودي عرب سفر کړو. هلته د سعودي عرب د کم چې ولیعهد د شهزاده محمد بن سلمان د هغه سره لیدل کتل کړی او په هغه لیدل کتلو کې دا هوډ دوانو هوادونو سرګند کړو چې په پاکستان کې وا سرمایه کاری ته او اقتصادي همکاري پاکستان سره یو کول ته دا چې جديد عمل نو دا پلاوی نن د هغې په کرس کې راغلی دی. دا په دورګری سفر په پاکستان کې وي او د دې پلاوی د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره د پاکستان د صدر آصف علي زرداري سره او د خارجه چارو د وزارت ترڅنګ د پاکستان د فوج د مشر سره به هم لیدل کتل کوي او په دې وروستو کې چې د پاکستان حکومت د سرمایه کاری د سانتیو لپاره کوم کونسل جوړ کړو او د هغه د مشرانو سره به هم دا پلاوی لیدل کتل کوي. د پاکستان په مطبوعاتو کې په دې وروستو کې دا خبرونه راغلي چې سعودي عرب په پاکستان کې پراتون کې تلونو کې د 15 ارب ډالر د سرمایه کاری چینو د هغه هوډ سرګند کړی و او په پاکستانی مطبوعات دا وایي چې سعودي عرب امکان دی چې دوی شي چې دوی کوم ریکارډک منصوبه ده د بلوچستان کې په هغه کې هم د یو بلین ډالر سرمایه کاری وکړي چې د دې پلاوی راتلو مهم هدف چې دی نو هغه اقتصادي همکاري چې واکول او په پاکستان کې
سمره کړې ته لارې هواره ول سمره دا چې مستقبل کې پدې باندې سه حل ځل کې پدې باندې به هم خپل کتون کې خبرو دا ایران صدر ابراهیم رئیسی پاک لبان هم خبرونه روان دي چې د اپریل 28 مریټ اسلام آباد رسی. آیا پاکستان د دغه ایجنډې په حق لبان سه ویلې چې د ایرانی صدر دراتلو ایجنډه سره؟
جی بالکل، پاکستانی مطبوعاتو کې چې ویل شوی دی چې د ایران صدر محمد رئیسانی با چې د هغه د اپریل په 28 راځي پاکستان ته به دورځنی سفر کوي، خو د پاکستان خارجه وزارت او په پاکستان کې په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانه دغه پلاوی راتګ کو تصدیق کړی دی. د دغه ایران د صدر راتګ تصدیق کړی دی خو د دې نیټه نه ده خوده. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا چې د یو کم بیان جاری شو په هغه کې دا ویل شو چې د ایران د صدر پاکستان ته راتګ د دې مهمه ایجنډا د خبرو به د پاکستان سره اقتصادي همکاري ته وده ورکول وي، ورسره به چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کوم د ګیس پایپ لاین منصوبه ده هغه به خبرې کول وي او د دې ترڅنګ د فلسطین او د منځنۍ ختیځ په شخړه به هم خبرې کول وي او ورسره به چې د دواړه مشران دواړه هیوادونه د نړۍ او د سیمې په امنیت هم خبرې اترې کوي.
سماره او دا وخت چې اسرائیل او ایران یو بل ته ولاړ دي او دا غنه کم تاو تریخواله په نړۍ کې په دغه سیمه کې جوړ دي، د پاکستان له خوا په سرکاري دریض مخ ته راغلي ریاغي سوې؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په تیر اتوار په ورځ باندې چې ایران کم بریدونه وکړل په اسرائیل باندې نو د پاکستان د خارجه وزارت لخوا بیان جاری شو په هغه کې که هم نیخ په نیغه د اسرائیل نوم نه وغسل شوی خو هغه دا ویلو چې په منځنۍ ختیځ کې چې کومه نوی لانجا راپورته شوی ده لکه ایران چې په اسرائیل باندې توغندي ورولې د ډرون حمله کړې دي نو هغه ویلي چې پاکستان په دې باندې چې د جوړ اندېښنه لري او په دواړو خواوې غږ کړی دی چې هغه د زغم او د صبر نه کار واخلي او د دې مسلې د حل لار دروباسي. نو پاکستان په دغه خپل بیان کې د اسرائیل نوم نه خپل غنه وغسته خدای ویلی چې دا خای د حمله چې سفارتکاری ناکام شوه دا او باید چې نړیوال ورولې د ملل متحده په ګډون د دې مسلې د حل لپاره د تاریخوالي د راکمول لپاره د سندستي حل زلیو کې د ضرورت دی.
سر ډیر مننه تاسو ارشد حسین د تفصیل راکولو
تاسو مننه جی مهرباني
مننه. د وی او ای ډی وا خبرونه روانې دي زو د بلوچستان سرخار کوټه تا چرته چې 13 ورځ په یو برت کې یو لس تنان چې کوم دی هغه وجل شو د هغه ورستو د بلوچستان حکومت د امنیت په اړه باندې ځینې ګامونه پورته کړی دي. د ډیو خبريال حفیظ شیرانی په تفصیل خرو. شیرانی صاحب په خیر
بخیرونه.
اول خو غواړو چې دغه پیخې او رستي تفصیل مرا سره شریک کړي او حکومت ویل دي چې نوې امنیتی ګامونه پورته کړی دي دغه تفصیل سره هم شریک کړي.
بلې یو خو څنګه چې تاسو دا ډیوا کتون کو ته ول چې په وی درې ورځې وړاندې د جمعې په ماښام باندې یعنی پر دولس تاریخ باندې د نامعلوم وسوالو لخوا څخه د نوشکی پر سلطان چړای باندې هلته لوی لار N40 په نامه باندې چې کوم لوی لار ده د کوټي او تفتان ترمن چې غزیدلې ده دا بند کړل سوي و. وسوالو کسانو هلته مسافر بسونه او نور چې کوم مسافر موټرانو هغه درولیو بیا په غو کې دوی خلک کتلیو د غشت کارونه کتلیو خو له یو بس څخه نه مسافر چې تعلق یې له پنجاب سره وو غیر اکشته کړی او بیا یې هغه حالته په ډازو وجلی او د هغه مړی پنجاب ته ولېږل سپه خاور ته وسپارل سپه لغه پس د حکومت لوري د پولیسو لوري دغه مقدمه چې کومه ده هغه د دې پیشي ځموارۍ قبلون کې تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی بی ال ای د هغه د مشر بشیر زیب او د هغه اته نور ملګری او جنو نامعلوم کسانو پر ضد درچ کړي ده. د دې پیشي پس بیا د حکومت لخوا څخه دوه درې غټ د لوړ رتبه چارواکو میټینګونه او اجلاسونه سوي دي. یو اجلاس مشري د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکټی کړی دا او د نورو اجلاسو نن بیا یو تازه اجلاس سوي دي چې د کوټي د کمشنر په مشري کې دا اجلاس سوي دي. په دغه دواړو اجلاسونو کې دغه پریکړه سوي دي چې د کوټي تافتان او کوټي کراچي ترمن چې کومه لوی لار غزیدلې او نوري بلوچستان سیمې دي په هغه کې به د پولیسو د اف سی او د لیوی ځواک چې کوم چیک پوسټونه دي یا چیک پوسټ دي هغه به زیاته کوي او د دې ترڅنګ د امنیت نور ګامونه به ماخي. وزیر اعلی بلوچستان دا هم ویلو چې کوم څوک د خلکو په وجنه کې لاس لري او ترهګریزو پیښو کې لاس لري وایي هغه سره به په سخت سره چې کوم دی دا هغوی ته جواب ورکول کېږي. د دې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی دا پریکړه کړې ده چې چیک پوسټونه به زیاته کوي او د غنن چې کوم اجلاس د کوټي د کمشنر په مشر کې سوي دی په کې دا پریکړه سوي ده چې دا سړکونو باندې چې کوم مسافر بسونه چلیږي په هغه کې به سی سی ټی وی کیمرې لګوي یو ګنمن یا سکیورټی ګارد په هر بس کې وي او د دې ترڅنګ چې کوم بسونه په خاصه شیا زائرین وړي لکټ څخه تافتان ته هغه به اول ځلی انتظامی خبروي د غیر د اجازه ته به نه وړي او بل دا چې دغه بسونه به د شپې پر ځای په ورځ کې سفر کوي او چې کوم بسونه د شپې سفر کوي هغه به د یو قافلې په شکل کې ځي.
سمرا په دې باندې به موږ ګورو سوال په پروګرام هم کو چې دا شیا ظاهرین د دې د عبادت لپاره کوم نوی ګامونه پورته کړی شوې دي. خو یو پښتنه وکړو چې په دې 13 ورځو کې په چینایانو باندې برید شو په شانګله کې پینځه چینایان وژل شو دا غین ورستو بیا په گوادر کې هم ورسره ورسره بریدونه شوې دي نو دا غین ورستو هم دا سر رپورټونه راغلي دي چې حکومت التم سامنیتی ګامونه پورته کړی دي. دغه اکل باندې کس معلومات لري او د کتونکو سره شریکه
بلې یعنی شاوخوا په تیر یو میاس کې دا دویم دریم لوی برید دی چې مرګونه برید دی. پاغه کې اول برج کم وو هغه په گوادر کې پر شلم مارچ باندې د گوادر ډیولپمنٹ اتارټی یا کمپلیکس په نامه باندې چې کومه ودانۍ وه پر هغه باندې برج سوی وو د غم د بلوچ بیلتون خوښو لخوا څخه سوی وو چې بیا د حکومت او د پوځ په وینا چې په هغه برج کې دوه عسکر وژل شوي وو او په ځوابي برید کې وایي چې دوی اته وسلوال بردګر چې کوم دی هغه وژلي دي. د دې تر څنګ پر یو 1.5 مارچ هم په گوادر کې د پوځ چې کوم د بم ناکاره کوونکي چې کوم ټیم دی یا بم ډسپوزل سکواډ چې کوم دی د هغوی دوه عسکر چې دی هغه په یو برید کې اول پر غډزې سوي وي بیا چې کوم هلته وایي د سړګاړي ته شکلل سوی بم هغه پر پټاو سوی دوه پوځي عسکر پکې وژل شوي وو. د دې پس بیا دیمه پیښه تیر ورځ وسپه نو نه غو دوه درو خاص بریدونو پس چې کوم دی بیا حکومت دا پریکړه کړی و چې اوس چې کوم ریپورتونه راځي چې د گوادر سیف سیټی چې کوم پروجیکټ په نامه باندې هلته یو پروژه روانه ده هغه به تیزوي پر هغه به کار تیزوي او د دې ترڅنګ په گوادر شار کې او د گوادر سره چې کومې لوی لارې دي پر دې به د کوستل ګارد چې کوم په نامه باندې یو ځواک دی د هغوی چیک پوسټونه به جوړوي او د پولیسو چیک پوسټونه به جوړوي شاوخوا له اتو څخه تر لسو پورې به نوي چیک پوسټونه جوړوي چې هغه په گوادر کې د چینایانو تګ راتګ دا نه او د امنیت خوندي ساتلو په موخه به وي.
ډیره مننه افیس یارانې تفصیل راکولو
ستاسو د کتونکو مننه.
مننه
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وی او ایډیا د خبرونه روانه ده او زمونږه حسی دي چې موږ د نړۍ کې اهم پرمختیا او پاړه باندې هم تاسو خبر کو ورسره په سیمه کې سره واني ریپورتونه مو د سره شریک کړل او نور ریپورتونه در سره هم شریکو خپل ته د امریکای د سیاست پاړه مو هم وخت په وخت باندې په دې خبرونو کې خبرو دا وخت په امریکا کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ او د موجوده صدر جو بایدن ترمنځ په نومبر کې د کیدونکو صدارتي ټاکنو لپاره په بیلا بیل ریاستونو کې غونډه را جوړیږي. د دې غونډې محال کم موضوعات باندې اولستا سوال کیږي او مطبوعات سوای تفصیلی د ډیو همکار پیرس بیرشان اخلو چې دا غزم سره په استودیو کې موجود دی. پیرس په خیر.
په خیر
پیرس باول خو رازو د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ چې یو شمیر مقدمات دی په دا می اورډر غټه موضوع دلته د امریکا په سیاست کې دا هغه په ځد باندې کوم مقدمات دي داغه سره ورسته حال شو
ورسته حال خو جی هغه داده چې یو چکم بنیادی کیس ته کته ست یادی 13 کال په مارچ کې د باندې فرد جرم عائد کړو په منهټن په نیویارک کې نو هغه نن بیا نن تاریخو ټرمپ ملته تلو الته خپل ځان پېښ کړی دی او په د باندې تورونه دي چې د خپل الیکشن کمپاین پیسې دوه خزو ته ورکړي وي او غوی سره د غلط تعلق او هغه پټولو لپاره دا کړی دي. ټرمپ وایي چې دا سیاسي ایما ټارګټ کول دي او د په ججم نیوکې کړی دي د په جوري باندې هغه کسان چې څوک به فیصله کوي هغه چې کوم عمل دی هغه روان دي دوی بشپک کسان هغه کوي جوړر به خوخوي نو هغه کې به دوی اوسګوري چې او کسان به اول چانه کوي چې واقعي دا کسان د جوري پر ټیک دی نه دی ټیک نو بهرال اصلي حکومت غټ نقصان اوس ټرمپ ته په دې کې رسی لګیا دی یو خدا دی چې کفرس کده ته سزا وشوه نو د باندې درې سلور دیر هغه دی په لکه الزامونه دي او په هر یو کیس کفرس کده سزا کیږي نو سلور کال پورې سزا کې دی شي او یو خدا سزا والا غ کې دی شي ډیر وټران داسې دی چې هغه اوسم ټرمپ ته ووټ ورکول تیار دی خو که فرض کړه ترامپ ته سزا وشو نو بیا کې دی شي ووټ ورنکی او بل بنیادی خبره دا ده چې ترامپ کمپین نه دی لکه بایدن روان دی هغه کمپین هم کولی شي هغه ترامپ ټول چې کوم فوکس په دې ټیم دی هغه په دې وکیلانو دی التف عدالت کې دی نو ما په خیال پاغه به هم د تخمخه سنا ساسر به د په غټلو کې یا په بیللو کې
یو بل موضوع چې دلته په باسونه کیږي دا امریکا اقتصاد دی د امریکا د اقتصاد په اړه باندې د صدر جو بایدن لګیاره په غونډو کې سوي دا چې کومه نومبر صدرت ټاکنو لپاره کومه روانه دي ډانلډ ټرمپ چې کومه په دې اړه باندې سوي
نو د اقتصاد واقعي د ټول نغټ یو شو دوه او کنن مونږ ګورو نن 15 اپریل دی او نن د ټیکس فایل کول واخیری ورځ ده نو نن بایدن وایي چې زب خپل ټیکسونه ټول خلکو ته خایم او هغه چې ډېر غریب سړی پاتې شوی وم او زبیا او دی واریټ او دی واری چې هغه مالدار خلک چې کوم دي چې بلین ډالر غټي پاوی باندې ټیکسونه ولګي ترامپ وایي چې نه تاسو په کار چې هغه باندې ټیکسونه ونه لګوي هغه کسان را پری دي چې هغه دلته انویسټمنټ تو کې هغه نه بزیات نوکریاں پیدا شي نو دا یو دلته لکه په اقتصاد او په معیشت پر ریلیټډ دا ټیکس فرزم دا خو ترامپ خپل ټیکسونه نه خي هغه چې ضرورت نشته خلکو ته پسهشته نو دا یو ایشو دی خو ایشو ټول مطلب دا چې دا معیشت سره تړلې ده دلته دا څونه چې کوم ترامپ ورکړی هغه به ایکسپایر کیږي لګیا دي نو بایدن وایي چې هغه زو نور ټیکسونه چې کوم بریک ته هغه بیا نور کوم لګیا یم خو مين خبره دا ده چې ترامپ وایي چې تاسو د مالدار خلک او کارپوریشنز مټ ټیکس کوي او بلکې میډل کلاس ته ټیکسونه هغه کړی خکړی لکه او به خبرال اوس اصلي مين خبره دا او بایدن دا وایي چې نا مونږ به په دې هغه خلکو باندې چې کوم پیسې ګټي هغه باندې مونږ ټیکس لګو چې هغه امریکای معیشت تراشي او چې کوم دلته امریکای قرض دا چې ډېر زیاته قرضه پیدا نو هغه راکم وکړو
په دې ټاکنو کې خارجه پالیسي باندې هم ډېر خبرې کیږي دا واخه کم داسې غټه خبرې چې د خارجه پالیسي په حواله سره دواړو چې کوم امیدواران دي متوکی هغه په خبرې کې
نو جی دغه خو یو خو دغه خبره دا چې کوم حالات دی هغه کوم وینو په اسرائیل حماس ته د یوکرين دی نو دا خبر اسپیشلی بیا چې کوم دا بارډر باندې ایشو دی دلته هغه روان دی خو چې اصلي کوم دلته اوس یو قسم سیاست روان دی هغه د ریپبلیکن پارټي او د ډیموکراټک پارټي دلته په کانګرس کې که تاسو وګورئ دوه میاشتې وشوې چې دلته یو بل پاس شوه او پنځه کم سل بیلین ډالر وو پاره کې شپږ بیلین ډالر دوی د یوکرين لپاره یې خو شپارس سوارلس بیلین ډالر دوی اسرائیل ته یې خېدي نو هغه شی اوس پر ویلار دی ولې چې ریپبلیکن پارټي کې دنه مختلف دی سپیشل د یوکرين لپاره د امداد په حق لا او بیا د ریپبلیکن پارټي او د ډیموکراټک پارټي خپل مغه دی نو پرون هم چې کوم سپیکر دی مایک جانسن هغه دا ویلي دی چې د هفته به مونږ کار پکو او بیا جان کربي چې کوم دی وایټ هاوس د قومي سلامتی چې کوم ویان دی هغه دا خبره کړې ده چې په کار دی چې د یوکرين کې سره وایي دی او بیا اوس چې کوم د ایران د اسرائیل باندې حمله ده نو دی وجدا ډېر زوري دي چې اسرائیل ته امداد ورسی نو یو قسم فشار په ډېر دی خو دواړه چې کوم کاندیدټس دي او وی لکه بایدن د سوبم ز ریپبلیکن پارټي کتا سو د صدر ترامپ اډز وګوري پاک اډ کې د یو دا خبرم کوي په خپل اشتهار کې دوی نیوکه کوي د افغانستان د بایدن دراوتک باندې نو دم د خارجه پالیسی کې په ډیموکراټي نه یادي خو ریپبلیکن پارټي یادي ورته وایي دا چې تاسو داسې نو راوته نو داسې د امریکای بو دومره شرمندګي ونوي مخشوي او دومره نقصان ونوي شوی د کریډیبلیټي بو دومره نقصان ونوي شوی نو دم دلته اخکاری داسې چې یو ایشو بوي
ډیر مننه تاسو پرسه
ډیر مننه
او اوس زو د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې دلته په واشنگټن ڈی سی کې د آی ایم ایف نړیوال ادارې او د ورلد بینک غونډه هم شروع ده، په هغه باندې به هم تفصیل درکو. د پاکستان مطبوعات وایي چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو ډله هم واشنگټن ته راغلې ده، او دلته به د نړیوالې مالیاتي ادارې او د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې کوي. نور اس مقاصد یہ کیدی چې د ډیوا خبريال الیاس خان په اسلام آباد نه یو رپورٹ راکم.
د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ دا خبرې په داسې محال کې دونکو دي چې د سعودي عربستان د خارجه وزیر په مشرۍ کې د سعودي سرمایه‌کارو یو پلاوی نن د ګل دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته را رسیدلې دي. سیړونکو د آی ایم ایف سره د پور نوې پروګرام لاسلیک کول د پاکستان د پاره ډیر مهم بلی، او وایي چې پاکستان د آی ایم ایف سره د 3 بلین ډالر سټینډ بای مخکنه پروګرام نو لاسلیک کړي نو تر اوسه به هیواد په اقتصادي توګه دیوالیه شوی وو. د دوی په وینا اوس چې کوم اقتصادي حواله راغله دي دا به تر هغه دوامدار ثابت شي چې د آی ایم ایف بل پروګرام لاسلیک کړي شي، او کدا سي ونه شي نو تر راتلونکي جولای پورې پاکستان بیا د اقتصادي سکوت په دورشل ادریدل شي.
سر پچھلے 8 مہینے میں
تیرو اتو نه همیش تو کې اقتصادي استحکام په نظر راځي، هم د دې استحکام څخه ګټه ترلاسه کول لپاره مونږ تبا د دریو کالو د آی ایم ایف پروګرام اغستل وی چې دا شان د ډیفال د خطر نه ځان بچکړو.
د نړیواله مالیاتي ادارې مشر ویلی پاکستان د 13 دریو میاشتو راځي د آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د لنډمهاله پور لپاره د ورکړل شو لارو په تعقیب فالو اپ پروګرام خبرې کوي، خو وايي اوس هم پاکستان ته لا د سستونزو هواري پاتې دي. د اٹلانټیک کونسل په سیړنیز مرکز کې را جوړې شوې دستورې ته وینا کې د نړیوالې مالیاتي ادارې مشر کرسټلینا جارجیوا ویلي پاکستان آی ایم ایف سره خپل موجوده د قرض پروګرام په بریالیتوب سره ترسره کوي. د آی ایم ایف مشر ویلي خای چې خپل اقتصاد ښه کوي او د بارنو اسارو په ذخیرو کې اضافه کیږي، خو زیاتوي چې اوس هم پاکستان کې ځینې داسې ستونزې شته چې هوارول یې ضروري دي.
فسکل ڈیفیسٹ اس چیز کی نشانی ہے
کہ دا پاکستان اصل ستونزہ فسکل ڈیفیسٹ یا مالیاتی خسارہ دا، یعنی کم ٹیکس آمدن او زیاتی حکومتی خرچے چلوجے گرانی زیاتی گی. دا گرانے شرح دا وقت دا درویش نا 25 فیصدی دا، او دا سود زیاتی شرح او زیاتی گرانے لکبلا دا پاکستان اقتصاد کمزور دے او ودا نمومی.
مہتاب حیدر زیاته کړه تر ټولو غټه ستونزه درنې قرضې دي، او هر درې کال پس د پاکستان قرضې دو چنده کیږي، او اوس په دا قتل وی چراتلون کی د آی ایم ایف پروګرام به د پاکستان ستونزې حل کړي، او که د ارجنټینا او مصر غوندې پاکستان هم پر لپسې د آی ایم ایف په وړاندې د نور قرض لپاره سوالونه کوي. نړیوالې مالیاتي ادارې په 19 مارچ پاکستان سره د 3 بلین ډالر د قرض د اخیری ارزونې درستو مذاکرات د کامیابیدو اعلامیه خبره کړې وه. آی ایم ایف په خپل اعلامیه کې پاکستان ته نوی پور لپاره شرطونه هم روښانه کړي وو چې لمخې پاکستان ته به د ټیکس آمدن سیوا کول، د انرژي په څانګه کې پیداواری لګښتونه وصولول، د بجلی د پیداوار او ویش نظام ښه کول، او د بجلی د ویش د کمپنو انتظامیه کې غوروالی راوستل وي. د آی ایم ایف په شرطونو کې ویل شوي چې پاکستان ته به په فارکس مارکیټ کې هم روڼوالی راوستل، او د خسارې سره مخامخ سرکار ادارو کارکردگی کی خوالے راوستلوی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د آی ایم ایف او د ورلد بینک غونډه دلته په واشنگټن ڈی سی کې روانه ده. موږ هڅه کوو چې په هغه باندې هم تاسو وروستي تفصیل درکړو، خو زو د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان بیا د پاکستان او افغانستان چې کومه چمن پوله را هلته سره روان دي، په چمن کې روان پرلته د شپږو جماعتونو اتحاد مشران هم ورغلي، او هغوی د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د چمن خلکو دپاره افغانستان ته په شناختی کارت د تګ راتګ یا په پاسپورټ تګ راتګ هغه فیصله دې بیرته واغستې شي. د چمن پرلت شاوخوا شپږ میاشتې وشوې، خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته څه ځواب نه دی ویل شوی. نور تفصیل په نعمت سرحدي په یو رپورټ کې راکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب د چمنو پر لته د خپل وینا په محل وویل چې د چمن د خلکو غوښتنه ده چې ودوی ته د پخوا په شان په پاکستاني شناخته کارت پر چمن دروازه افغانستان د تګ او راتګ کول اجازه ورکول شي. هغه زیاته کړه چې دا یو د حق غوښتنه ده، باید د پاکستان واکداران د سیمې د خلکو پر دغه جایز غوښتنه غور او فکر وکړي.
د نادرا لخوا جاری سوی شناختی کارت کې هغه ټول معلومات درج دي چې کوم په پاسپورت کې درج کیږي. بیا نو د پاسپورت څه ضرورت دی؟ تاسو پر شناختی کارت ولې نسیت لای؟ د سیمې مشرانو تاسو چې کله بینک ته ورسئ هلته ګوته ولګوي تاسو ټول معلومات ښکاره سي، نو دغه پر بارډر دفتر کې ولې نسی کېدای؟ موږ دغه نه منو. د خامی اسمبلی پر روانه غونډه کې موږ دلته ناس پنځه ممبران، مشر محمود خان، صاحبزاده حامد رضا، علامه صاحب، شیر افضل مروت او استاد سرور عمر ایوب به حیثیت اپوزیشن لیډر د تر ټولو اوله خبره به ستاسو لپاره د شناختی کارت په حق له راپورته کوو.
پښپورو غوندو باندې مشتمل تاریخ تاسو عین پاکستان اتحاد سمشری د کوټي په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته سپاره شوې ده د خالی پورزه په پښین کې اولنۍ احتجاجي غونډه وکړه. اب د پاکستان مسلمان حکومت څخه د عین پاکستان تاسو او ججام څخه د خپل مرزي پریکړه اخیستل لپاره د دړکو تحقیقات کول غوښتنه وکړه. سی بیا د پښپورو غوندو مشران چمن پرلت کې د ګډون لپاره چمن تراغلو او د پرلتوالو د غوښتنو سره یوالیش کار کړه. په چمن کې دغه آل پارٹی تاجر لغړی اتحاد لخوا پرلت شاوخوا د تیر شپږ میاشتو راهیسې روان دی. اب د حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د تګ راتګ د پاسپورت او ویزې شرطونه لري کړي. د پښین او چمن پرلت پر دا ورستي غونډه باندې د پاکستان د حکومت د رئیس تر اوسه مخته نه دی راغلی، خو تیر میاشت د بلوچستان وزیر الله میر سرپراز بوکټي د ځوانانو یو غونډې ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د سیمې خلک سعودي عرب ته د حج کولو لپاره پر پاسپورت ځي، خو یو ګاونډي هیواد ته بیا په آزادانه توګه تګ کولو غوښتنه کوي چې دغه یو ناممکنه خبره ده. د تاریخ تاسو عین پاکستان مشر محمود خان څرګزي په خپل وینا کې وویل چې پاکستان حکومت دې د پرلتوالو غوښتنې ومني. هغه زیاته کړه چې د پرلتوالو غوښتنې د پاکستان خلاف نه دي.
چمن ته فرغت مطالبې نه ناروا دي، نه د پاکستان خلاف دي، نه د اسلام خلاف دي، نه د سړیتوب خلاف دي. نن هم شنکیان ته خلک په پاس دي، نن هم ایران ته خلک په پاس دي، نن هم په یورپ کې کامرګری چې وویل په یورپ کې هغه ملکونه لکه جرمني، لکه روسیان، لکه انګریزان په کورونو یې سره مرکل، لیکن
پاسپورت کمی پاسپورٹ لیکن جماعتی اتحاد کے شامل گندو بلوچستان نیشنل پارٹی مرکزی کمیٹی غڑی سردار نصیر شاوانی، د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزادہ احمد رضا، د پاکستان ودت مسلمین یو مشر علامہ راجا ناصر عباس او د جمعیت اسلامی یو مشر مولوی عطا رحمان هم وینا وکړي. هغه هم په پاکستان کې د عین او قانون بلادستی او د سیاسي قیدیان در خوش کولو او رججانو باندې په زور او زبردستی خپل پریکړې منول لپاره دړکی ورکول د پیښو خندنه وکړل. اب د حکومت څخه د چمن د پرلتوالو جایز مطالبه د منلو غوښتنه وکړه. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا ٹی وی، چمن.
یو بل رپورٹ هم لرو په نړۍ کې دا یو غټ موضوع موسمی بدلونو دغه منفی اثرات دي. سیړنې ښایي چې په 1901 کې یم راي چې موسمی بدلون د تودوخه چې کوم سپیدي هغه اوګدي شوی دي او ورسره ګرمي هم زیاته شوی ده چې له عمله زیات خلک زیانمن کیږي. دا ماحولیات ماهرین وای په فضا کې د زهریله ګیسونو مقدار سیوا کې دو سره ماحول کې زیات منفی بدلون لیدل کیږي. دوی وای ک سهم پاکستان په دې کې سډیر غټ رول خو نه دی لوبول خو اثرات یې په بهر حال زیات دي. تفصیل یې نور د عبدالرزاق په رپورت کې.
په یو تازه سیلن کې ویل شوی چې اقلیمی بدلون په نړیواله کچه د ګرمۍ سپې د سوستروي ښکار کوي او په لویو علاقو کې د حرارت زیاتې درجې له کبله سیوا خلک د اوږدې مودې لپاره زیانمن کیږي. د ماحولیات ماهرین وای په نړیواله تودوخه او د ګرمۍ سپو په شدت کې د زیاتوالي راتلو لوی سبب په فضا کې د گرین هاوس گیسونو سیوا کېدل دي. دی وای که سهم پاکستان په دغه گیسونو کې د 1% نه هم کم کردار لوبي خود خراب او اثرات نه زیات متاثر کیږي.
دا چې کوم دی دا فوسل فیولز او دا چې کوم د تیل او دا ډیزل او د استعمال او د انډستریل چې کوم پولوشن دی په ټول عالمی توګه باندې د ډیر زیات د هیټ ویوز کې او د دورانیا او د شدت سیوا کړه دی. نو کوم دا سه اوس مخ نیو نه کو نو دا د عالمی خبره ده او موږ به غیر عزت کې زکیو چې پاکستان په کلائمیټ چینج ریسک باندې موږ په ټول عالمی تور باندې پنځم نمبر ریسک کنډیشن یو.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې لخوا خورشوی او مضمون کې ویل شوی چې د نور لسوا او یو کم اتیاره حسی د نړۍ د تودوخه سپی 40% ډیر رو حرکت کوي او زیات خلک د ډیر وخت د پاره په ګرمۍ کې پاتې کیږي. سیلن خای چې د نور لسوا او یو کم اتیان تر نور لسوا او درې اتیا پورې بده نړۍ د تودوخه سپو په اوسطن ډول اتر ورځې دوام کولو خود 2014 تر 2040 پورې دا کچتر 12 ورځو ته رسیدلې و. د روختیا د چارو پوهان وای د نړۍ نورو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم د ګرمۍ د سپول عمله ډیره خلک د هیټ سټروک کار کیږي او په وخت هسپتال ته د رسیدو له وجې ځینې مریضان پکې ژوند د لاسه ورکړي.
مونږ ته چې کوم مریضان ترشي وی کال چې کوم هیټ سټروک چلیدل په جولای کې نو هغه په ډیر عجیب خراب صورتحال کې مونږ ته راغلي وو. هغه بیمارانو د خولې پوزې نه وینه تلل، هغه بیماران بلډ پریشر مکمل ختم، د بلډ پریشر د پاره مونږ د ویانو ته شروع کړې، مونږ مصنوعي سا ماشين وینټیلیټر چورتوي، مونږ په هغه چولی او چې کوم انټرنیشنل ګایډلاینز دي د ووري اوبو شرکاو کول یا د ووري اوبو په ټپ کې هغه بیماران چول، نو مونږ هغه په دغه طریقې کار باندې هغه بیماران بچ کولای شي. خو داسې چې کوم آی سی یو ته هیټ سټروک مریضان راشي نو هغه ډیر زیات متاثر شوي.
دی نیوز ورسپانې د خبر تر مخه تیر کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلور او د خیبر پختونخوا په مردان میډیکل کمپلیکس کې اتل لستنانو د هیټ سټروک له امله ژوند له لاسه ورکړې وو. د صحت ماهرین وای د ګرمۍ د سپونه ځان خوندي کولو لپاره مهم دي چې خلک په نور کې د ګرځېدو نه ډډه کوي او د اوبو استعمال زیات کوي.
د اوبو وافر مقدار کې استعمال، جوسونه اسکل، ځان د نور نه بچ کول، بے ځای د کور نه وتل، دا شوزونه چې مونږ کله وکړو نو مونږ دینه بچ کېدی شو. بل چې کله په غنودګي بیوشي راځي نو فورن هسپتال ته رسیدل. په هسپتال کې مونږ دلته فلوید شو ته وایو، هغه فلوید ورکو او بل په دې کې دا دي چې کولډ واټر بات ورکول یا د ووري د اوبو بات ورکول دا خو عام ولسته په کار دي چې کله ټمپریچر ډیریږي نور ډیر تیزیږي نو بې ځای د کور د ننوځي.
تیر میاشت د موسمیاتو نړیوالې ادارې ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن په خپل رپورت کې ویلي وو چې تیر 2023 کال په 1340 کلونو کې مشاهده شوی تر ټولو زیات ګرم کال وو او روان 2023 کال د تیر کال په پرتله کې نور هم ګرم کېدی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان کې تیز او سخت طوفانی بارانونه هم شوې دي. خیبر پختونخوا کې د بارانونو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 11 کسان مړ شوي دي. کشمیر نور بیا ژوبل شوي دي او نور تاوانونه هم اوریدل دي. چارواکي وایي په بلوچستان صوبه کې هم طوفانی بارانونو لس او پنجاب کې یې وشتنه وجلي. نور تفصیل یې د پېښور نه د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاپر رپورټ کې.
پېښور کې د موسمیات محکمې چارواکو ویلي تیر درې ورځو کې ملک کې تر ټولو زیات باران په خیبر پښتونخوا کې شوی. د سوات سیدو شریف، د خیبر کبالي ضلع لنګ کوتل او دیر کې د اتیا ملی میټر نه زیات باران ریکارډ شوی چې ملک کې تر ټولو زیات ریکارډ شوی باران دی.
او موږ هیله لرو چې دا باران به نن ماښام رسېږي. په وقفې وقفې سره به په خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې جاری وي مخام نه پس په کوم چې جنوبي اصلا دي په غوږ کې ورور موسم به کلیر کیدل شروع شي تر په خبر رسي ان شاء الله مخام چې کیږي نو موسم به ان شاء الله کلیر شي زه په زه باندې ډیره وریځي وي او باران امکان ورته کم وي او کوم چې بالای خبر پښتونخوا ده یا کوم چې هم غریزي علاقې دي سوات ملکن هزار ډیویژن شول او دغه چترال دیر کوهستان چې دي هغه کې به ان شاء الله سبا وچدي نو دا موسم به کلیر کیدل شروع شي خو دې سره سره په ځنه ځنه ځایونو کې وقفي وقفي سره باران امکان هم پکشته
خو د روان باران د لاسه د پیښور یو کروندګر شکور خان فکرمند دی که دا باران او ندرې دون او د غنم فصل ته به ډیر نقصان ورسوي
نو دا تیار فصلونه د غنمان سپه خدي غالبا دی کې یو افتره تقریبا افتل سورځي او چې کوم د سینې غنمان دی کې به سوي 15 سورځي دی دانه پوره کړه به دوه کښ نور روز د پخدي دا باران دې لپاره ډېر زیات نقصان دی او دا تیار غلل دی او بوته وګورسته بغیر چې پیر اخکاری یقین وکړي چې دا بو دې لپاره دونه نقصان دی چې دا غنمان برای داس خاکو بیمیا دی بوچکی د دې دانه بیا پوښ راشي
کله بارانونو د لاسه زیانمن شوی د خیبر پښتونخوا خلک اسمان چمکې دو په انتظار دی خو د موسمیات محکمې خیبر پښتونخوا کې راتلونکو سورزو کې نور د تیز بارانونو او طوفان راتلو امکان خوډلې
او مخکې را روانو اخیره لپاره فورکاست دا چې دا یو دوه ورځې خو ان شاء الله موسم به باران به پکې وي چې دی پښپاړسم ولسم تاریخ باندې به باران نه وي ځکه په زیبه وریځي وي اسمان ودا سه پارتلی کلاودي هونته کی وي او باران امکان پکې کم ده اتلسم تاریخ نه بعد چې بیا په خیبر پښتونخوا او مختلفو ځایونو کې د باران امکان شته ده
سوبې کې د آفتونو د لاسه کېدونکو نقصانات جایزه او د دې کې مدد ورکونکو حکومتي ادارې پی ډی ایم ای هم د بارانونو سره کېدونکو نقصانونو په اړه خپل تازه راپور کې نن ویلي چې تیرو درې ورځو تیز بارانونو او طوفان د لاسه سوبې کې 7 کسانو ژوند بایللې او 12 کسان مختلف حادثات کې ژوبل شوي دغه جانی او مالی نقصانونه زیات بردر چترال سواد باجوړ او ملکن کې شوي راتلونکي سورزو کې د تیز بارانونو او طوفان امکان هم خودلې او خلکو ته د نور نقصانونه بچ کېدو لپاره حفاظتي اقدامات باندې عمل کولو خبرداري ورکړي د غټو نالو خورونو او نهرونو نه لري اوسېدو د کمزورو ودانو او د بجلی تارونو او ستنو او غټ اشتهاري بوډونو نه لري اوسېدو وینا هم کړې ده کیمرمن هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وی او ای ټی وا پیښور
وی او ای ډیوا خبری خبرونه وخت سرته ورسېدو سبب موږ په هلو وی او ای کې لوی خبر پښتونخوا کې دا وخت د ایران او د اسرائیل ترمنځ کم تاو ترخوال روانه هغه باندې سفر مخکیاوی دي هغه باندې به موږ تاسو سره پروګرامونه شریکو او ملمانه براولو په لوی خبر پښتونخوا کې موږ هڅه کوو چې ایران چې دا وخت په منځني ختیځ کې د حماس او ورسره په یمن کې حوثی یا غیان او د غشان په لبنان کې د حزب الله په مرسته باندې چې کوم دی ولاړ دی بیا په سیمه کې ایران چې چرته پاکستان دی او افغانستان دی د غي گاونډي دواړو د گاونډي گاونډي هیواد دی ایران ایران دغه دی چې کوم دی سر هلې ځلې لري منځنی ختیځ تازه صورتحال د سره شریک کو او اسرائیل د ایران بریت پراخه نړیوال خبرګون راپارولې اهمه پرمختیا روان دي ډیو با هڅه کوي چې تازه حالاتونه تاسو خبر کړي کله خبرونه تاسو نه پاتې شي نو د وی او ای ډیو په یوټیوب چینل باندې فیس بک باندې د وی او ایډیو په ویب پاڼه باندې او د شان د وی او ایډیو په انستګرام باندې هم د خبرونه په لیکشوي بڼه باندې هم موجود وي، ولته ویډیو رپورټونه هم موجود وي. دا وخت صورتحال دا ده چې ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال هم خبرداري کړې چې دغه نور د منځنی ختیځ اور نړۍ جنگونه نشي زغملې. دې سره د خبرونه وخت سرته رسیدي. زبدنا نوشروان کلندر د خپل پروډوسر عابد حسین او د انجینرانو د ټیم سره وخت اجازه په مخه مخه